السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم. په خبرونه کې به واورئ چې په کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو د یو افسر په کور ځان مرګي برید کې مرګ جوړ لرامنسته شوی. امریکا په پاکستان باندې د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو لپاره فشار زیات کړی دی. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
خبرونو سرټکی د کراچۍ په ډیفنس سیمه په یو ځانګړي برید کې د یوې ښځې او ماشوم په شمول اته کسان وژل شوي دي. په نیویارک کې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ملاقات شوی دی. ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې ته د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 350 میلیون ډالرو مالی مرستو اپیل کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د رخشان تانی سره نږدې د سی آی ډی د ایس ایس پی چودري اسلم په کور ځان مرګي برید شوی دی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم په دغه برید کې د یوې ښځې او یو ماشوم په شمول اته کسان وژل شوي دي. نور شپږ کسان د پولیس وو. چودري اسلم رسنو ته ویلي دي چې دی د برید په وخت کور کې وده و چې د بارودونو ټک ګاډۍ د ده کور سره وجنګول شو. ښاغلي اسلم زیاته کړه چې ده ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا د مرګ ګواښونه وو. د پاکستاني نو تر مخه د دې برید پړه پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستې ده. د دې مخکې هم په کراچۍ کې د پولیسو په لوړ پوړو چارواکو بریدونه شوي دي. ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې ته د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 350 میلیونه ډالرو اپیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویاندې همیرا محبوب ویلي دي چې دغه مرستې به د سند او بلوچستان صوبو د سیلاب ځپلو سیمو 450,000 خلکو سره د مرستو لپاره کارولی شي. دغو سیلابونو په یادو شوو صوبو کې په لکونو خلک بې کوره کړي، په لکونو کورونه ړنګ کړي او په لکونو اکړه ولاړ فصلونه تباه کړي دي. تر دا مهال په دغو سیلابونو کې 322 کسان مړه او 600 نور زخمیان شوي دي. امریکای چارواکو ویلي دي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن هینا ربانی کر سره په نیویارک کې لیدلی دي. چارواکي وایي چې دا ملاقات شخصي و، خو بیا هم په دغه ملاقات کې میرمن کلینټن خپل پاکستانی همسالې ته ویلي دي چې پاکستان دی باید د حقانی شبکې په ضد د امریکا سره همکاري وکړي. تیرونی په کابل کې د امریکا په سفارت او د ناټو په هیډ کوارټر د بریدونو تور هم په حقانی شبکه لګول کیږي. اسوسییټډ خبرې ایجنسی ته یو ناپیژندل شوی امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې میرمن کان امریکا سره سلا شوی چې حقانی شبکه نه یوازې امریکا بلکې پاکستان ته هم یو ګواښ دی. تیر ورځ په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلی وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارو طالبانو او د حقانی شبکې د اړیکو شواهد شته. میرمن کر دا مهال د ملګرو ملتونو په سالانه غونډه کې د شرکت لپاره نیویارک کې ده. په نیپال او د هند په شمالي برخه کې د ریکټر د 6.9 په اندازه زلزلې لږ تر لږه 11 کسان وژلي او لسګونه نور یې زخمیان کړي دي. د نیپال پولیسو په دې هیواد کې د 50 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې درې تنه په کاټمنډو کې د برتانیې په سفارت کې د یو دیوال د نړېدلو له امله مړه شول. هندي چارواکو ویل لږ تر لږه 6 تنه په سیکم او بهار ریاستونو کې وژل شوي دي. دغې زلزلې شمال ختیځ غرني سیکم ایالت ولړزوه چې ورپسې سیمه د زلزلې د دوه نورو ټکانو ولړزوله. په سیکم ایالت کې د ټلیفون مزي غوس شوي. په مرکز ګانګټوک کې چې 50,000 کسانو سی بیا برېښنا قطع شوي او د راپورونو له مخې یو شمېر ودانۍ نړېدلې او دوه لوی لارې خراب شوي دي. د دغې زلزلې ټکانونو په بوټان، بنگلاديش او د هند په سرخار نیویډل کې هم احساس شوی دی. ناټو پرون ویل درې فوجیان په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي او د دې هیواد په جنوب کې د مخدره موادو د تولید په یو لوی لابراتوار د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې تر لسو زیات وسلوال وژل شوي دي. ناټو په یو بیان کې ویل یو سرتیری د شنبې په ورځ د وسلوالو په حمله کې او دوه نور پرون په بمی چاودنه کې وژل شوي. ناټو یوازې دومره ویلي چې درې واړه سرتیری په جنوب کې وژل شوي او نور یې په دې اړه تفصیل نه دی ورکړی. په دغو وژنو سره په روانه میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو فوجیانو تنو د وجلو شمیره شپږشتو تنو ته ورسېده. په دې سره د روان کال راهیسې د وجل شو بهرنو فوجیانو شمیره شپږ سوه یو کم دېرش تنو ته رسي. ناټو دغه راز ویلي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د شنبې په ورځ د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د هیروینو د تولید په یوې فابریکې عملیات ترسره کړل. ترلاسو زیات وسله والی ووجل او فابریکه یې هم ویجاړه کړه. د لیبیا د لرې شوي مشر وفادار ځواکونو پرون د بن ولید شاوخوا ځنګلي سیمو باندې نوې حملې پیل کړې. راپورونه وایي چې د قذافي ضد ځواکونو باندې چې د بن ولید شاوخوا یې مورچلې نیولي په پرله پسې توګه د راکټونو او مشینګونو بریدونه کېدل. د قذافي ضد ځواکونه د هغه د پلویانو په بل ښار د قذافي په پلرني ټاټوبي سرت کې ورو پرمختګ کوي. د لیبیا د عبوري انتقالي شورا د پوز ویاند احمد عمر بانی وویل د تمه کوي چې په سرت او بن ولید کې قذافي ته وفادار ځواکونه به په څو ورځو کې مات شي. په عین حال کې د لیبیا د موقتي ادارې مشرتابه وویل د نوې کابینې اعلان ځنډیدلی دی. او وروستی خبر دا چې راپورونه وایي پرون د یمن په سرخار سنا کې د ولسمشر علي عبدالله صالح په ضد پراخې مظاهره کې لږ تر لږه شپږش مظاهره چاند امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شول. په دغه مظاهره کې چې ویل کېږي په تېرو څو میاشتو کې د صالح په ضد یوه تر ټولو لویه مظاهره وه. لسګونه مظاهره چاند ژوبل دي. صالح چې له دیرشو کالو زیات چې د یمن واګې په لاس کې دي په تېرې جون میاشت کې پر د خونړۍ برید په نتیجه کې ټپي شوی و او په سعودي عربستان کې تر درملنې وروسته بیرته هیواد ته ستون شو. د مشال خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو نه مو خبرونه واوریدل. په دې خبرونه کې مدرله دا ریپورتونه راخستې دي. په کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو د یو چارواکي چودري اسلام په کور ځان مرګي برید کې اته کسان وژل شوی دي. نوموړي خبري اعلان ته ویل
ماته دا اندازه نه وه چې دوی به په اودو داسې بزدلانه حمله کوي چې زما په بچو به حمله کوي. دوی په ماشومانو برید کړی دی.
د امریکا لخوا پاکستان باندې د حقانی وسلوالې ډلې خلاف د عملیاتو کولو لپاره فشار زیات شوی دی. صوبه خیبر پښتونخوا کې د ډینګي وایرس د متاثرینو شمیره سلو ته رسیدلې ده. د ډینګي یو مریض وای
ډېر زیات ټمپریچر وي تبه وي بیا هغې سره باډي پین ډېر زیات وي هډوکي ډېر زیات خوږي او مطلب اکثر بدن باندې خارښ هم وي.
او د دې ګړۍ په آخري برخه کې به واورئ د مشال مرکه چې پکې سینیټر صالح شاه سره د مشال ریډیو همکارانو خبرې کړې دي. د مشال ریډیو سره اوسئ.
خوږو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوریدا. خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. د دې خبرونو اوریدلو لپاره تاسو د خپل ریډیو ستن په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپک سوا یو شپاندې ټینګه کوي او کوڅوک په شارټ ویوز یا لنډو سپو یې اوریدل غواړي نو د خپل ریډیو ستن په دویش په سلیریش او یا هم په دوه دیش باندې ودروي. قدر من اوریدونکو راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. کراچۍ کې د سی آی ډی پولیسو د یو چارواکي په کور برید شوی چې په ترس کې د یوې میرمنې او ماشوم په ګډون اته کسان وژل شوی دي. پولیس وایي دغه یو ځانمرګي برید و چې حمله کوونکي چاودیدونکي مواد په ګاډي کې ځای پر ځای کړي وو او بیا یې دغه ګاډی د کور د دروازې سره جنګولې دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې ریپورت کې راکوي.
کراچی ډیفنس په سیمه کې نن سهار د سی ای ډی پولیسو د یو چارواکي په کور برید شوی دی چې د پولیسو په خبره اته کسان پکې وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي دي. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر کمانډر شوکت علي رسنیو ته ویلي دي چې وژل شوو کسانو کې شپږ کسان په پیره ولاړ پولیس سرتیري وو.
ډبل کیبن گاڑی آئی ہے جو کہ آکر اس نے ان کے گیٹ سے ٹکرایا ہے.
سهار یو دو سیټه گاڑی د کور د گیټ سره جنگول شوی دی. دا هغه وخت چې ماشومان سکول تزی د کې شپږ امنیتی سرتیری وجل شوې دي. یو خزه چې خپل ماشوم یې سکول ته روان کړي وو هغه او د هغه ماشوم په کې وجل شوې دي. د ټولو وجل شوو شمیر اته ده. د چودری اسلام تعلق د سی ای ډی سره ده. دوی ترهګر عناصر نیسی او هغه د قانون منګولو تسپاري. دا کار هم د دغه عناصرو کار کیدی شي. د هغه په خبره د حمله وروسته ټول خار کې د پولیس او رینجرو لخوا امنیت ټینګړې شوې ده. د سی ای ډی پولیسو چارواکي چودری اسلام چې دغه برید برید څخه ژوندی وتلی دی. د پیښې په ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې هغه ته د ناقانونه ګرځول شوو ډلو لخوا وار د مخه دړکې ورکول کېدی. ما ته دا اندازه نه وه چې دوی به په اودو داسې بزدلانه حمله کوي چې زما په بچو به حمله کوي. دوی په ماشومانو برید کړی دی او زه دا وایم چې د دوی په ضد عملیات به موږ جاري ساتو او داسې عملیات چې د دوی نسلونه به هم یاد ساتي. د پیښې د ځای سره نږدې د کور یو څوکیدار ګلزمان مشال رډیو ته ویلي دي چې پیښه دومره زورور وه چې تر لرې لرې ځایونو پورې یې د نورو کورونو شیشې ماتې کړې دي او تر ډېره وخته پورې په ټوله علاقه کې د بارودو بوی خور و.
غټه لوی آواز یې کړله درز موږ دننه په کمره کې واده اورېده که نه. ډېر غټ درز یې کړلې. غټ هنګامه څنګه هغې په شانتیا وکړل.
شیشې وغیره
ټولې ماتې شوې دي. لاړ شو دلی پرته ده دس زه پاتې کېږم دا بنگلہ هغه یو الله ته پته انسان ته څه پته. موږ په خپله دننه کمره کې وو منځو کو د هغې نورې سار اوس ناوخته غوندې تقریبا
د هغه په خبره د کور سره نږدې ولاړ څو گاڑی هم سوځېدلی او په مکمله توګه ویجاړ شوي دي. عینی ګواهان وایي د پیښې د ځای سره نږدې د ماشومانو څو سکولونه هم دي چې د پیښې وروستو یې چوټي اعلان کړې ده. بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي د پیښې په ځای کې شپږ نه تر اووه فوټه پورې کنده جوړه شوې ده. د دې ترڅنګ هغوی په دې اړه پلټنې شروع کړي دي چې حمله کې څومره او کم ډول چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. د برید په حق له احسان الله احسان چې ځان ته د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان ترجمان وایي مشال رډیو ته یې د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې کراچۍ د نننۍ حملې پړه په غاړه اخیستې ده او ویلی دی چې راتلونکي کې به دغه ډول حملو ته دوام وروبخي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو په ضد د عملیاتو واک حکومت سی ای ډي پولیسو ته سپارلی دی. سی ای ډي پولیسو بېلابېلو وختونو کې د ښار له مختلفو برخو څخه د ناقانونه ګرځول شوو ډلو د او مشرانو نیولو دعوی کړی دي. د دې نه علاوه تیر کال کراچۍ کې د سی ای ډي پولیسو په مرکز برید شوی وو چې پکې د دیرشو څخه زیات کسان وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده. قدر من اوریدونکو د مشال په خبرونه کې ورزو دی. بل ریپورت ته امریکا حقانی وسلواله ډلې باندې تورونه لګوي چې دوی د شمالي وزیرستان نه په افغانستان کې نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي او پاکستان نه دا غوښتنه کوي چې د حقانی وسلواله ډلې پر ضد عملیات وکړي. اوس په دغه غوښتنو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی. په دې حق لازم مونږ خبریال عمر دراز وزیر یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته رابولم.
د یوې مودې نه امریکایي حکام د پاکستان خفیه ادارې ایسای او د حقانی شبکې ترمنځ د مرستې تورونه لګوي. د امریکا سفیر کیمرون منټا تېره ورځ ریډیو پاکستان ته په یوه انټرویو کې دعوه کړې چې د پاکستانی حکامو او حقانی ګروپ ترمنځ د رابطو ثبوتونه موجود دي او دا په اول ځل د یو امریکایي چارواکي له خولې نیغ په نیغه الزام دی. د امریکا سرنې وزارت استازی لیون پنیټا پاکستان ته ګواښ ورکړې چې زر تر زره دې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي او د دوی پټې ځالې دې د منځه یوسي او که چېرته پاکستان د حقانی شبکې پر ضد عملیاتو څخه ډډه کوي نو زر دا چې امریکا په خپله د حقانی ګروپ پر ضد ګام واخلي. بل طرف ته په افغانستان کې د حقانی ګروپ یو کمانډر رسنیو ته ویلي چې د دوی تنظیم ته په پاکستان کې د محفوظ پټنځایونو ضرورت نه دی پاتې شوی او دوی په افغانستان کې خپل ځانونه زیات محفوظ ګڼي. سړنکارانو ترمنځ اوس په دغه موضوع باندې تاوده بحثونه روان دي. آزاد خبریال عرفان اشرف وایي که پاکستان د حقانی ګروپ خلاف ګام نه اخلي نو دنیا به دا ومني چې پاکستان د حقانی شبکې ملاتړ کوي.
د پاکستان طرف نه هم داسې ګامونه نه دي وچت شوي چې هغه کې امریکې ته دا تسلي ملاو چې که پاکستان چرې د حقانی ګروپ خلاف په نارت وزیرستان کې اپریشن نه کوي یا داسې ګامونه نه وچت ای څه په کم ته نیټو ته یا امریکې ته تسلي کیږي نو بیا به مخکې څه کم وخت ځکه خطرناک دا پاکستان ته ولې چې امریکا اوس په د پوزیشن کې ده او امریکا دا تور لګی او هغه اینی ټایم داسې اقدام کوي چې هغه په خپله نارت وزیرستان کې نه صرف ډرون بلکې شاید سرجیکل اپریشن یا داسې خطر
سابقا بیوروکریټ سنگی مرجان محسود په وینا پاکستان او افغانستان ته پکار دي چې په شریکه پوله باندې داسې خنډونه واچوي چې د وسلوالو بیرته په افغانستان کې د عملیاتو لارې وتړلې شي.
پکار دا دی چې هغه هلته د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم بارډر ایریا دی هغه د ښه مضبوطه مورچې ده پرې واچوي چې بالکل د یو طرف هم څوک ورتلای هم نشي. مضبوطه کاروایی ده کوي ولې چې که بره حقاني وي یا څوک وي خو هغه به خامخا د افغانستان په خاوره کې به ملګري وي ورسره. هسې خو نه شي کړی که کړی شي څوک.
د عسکري چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر اسد منیر خپل نظر څه داسې وړاندې کوي.
ګورې چې دا مخکېني ځل نه دی، دا خو دی ډېرو کالو نه دغه سیز یي چې پاکستان چې دی حقاني ساتلی دی او حقاني راځي او افغانستان کې څومره د عملیات کېږي یا دهشتګردۍ تاتګري کېږي دا ټول حقاني کوي. خو داسې خبره نه ده، د حقاني د افغانستان نه صوبو کې موجود دی، د هغه خلک شتال تا او دا د امریکي انټلیجنس والا چې کوم افغانستان کې دی هغه خپله ویلي. حقاني خلاف د آپریشن کېږي هغه صرف نارتھ کې دی او چې آپریشن هلته وشي دی مخکې چې کورمه او رګزئی صفا کړو، ځکه چې دی هلته آپریشن فایده نشته، دی د ټول سنټرل کورم او رګزو ته راشي او هغه آپریشن به هیڅ فایده نه.
حقاني شبکې باندې دا تورونه لګولی شي چې دوی د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په افغانستان کې میشته نړیوال او افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي او بیرته بیا په قبایلي سیمو کې پناه اخلي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدر من اوریدونکو، د عمر دراز وزیر په ریپورت کې مو اوریدل چې امریکا د پاکستان نه د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد کاروایی کولو غوښتنه کوي. دغه خبرې ته نیویارک ټایمز او ورځپاڼې هم کتنه کړې ده. وایي چې امریکا یو ځل بیا په پاکستان زور راوړي چې په دغه هیواد کې د اورپکو ډلو خلاف پوځي عملیات شروع کړي. د دې مقالې مهم ټکی د فرخنده وزیر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې تام شینکر لیکي، د امریکا پوځ په پاکستان دا زور راوړي چې په خپل هیواد کې د اورپک ډلې حقانی خلاف سخت ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي امریکا د پاکستان په واسطه دا ویلي چې د اورپکو د پټنځایونو خلاف د پوځي عملیات وکړي. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د تیر جمعې په ورځ په سپین هیواد کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی سره په یو نجی دوه ساعته لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو خبرې وکړې چې د تیرې سمودې راهیسې د کړکېچ سره مخامخ دي. د دواړو هیوادونو پوځي مشران په سپین کې په یو پوځي کانفرنس کې د ګډون لپاره تللي وو. په دغه لیدو کتو کې اډمیرل مولن د اورپک ډلې حقانی لخوا په زیاتیدونکو ترهګرو پیښو د امریکا اندېښنې هم څرګندې کړې او دای هم ورته وویل چې په واسطه په شمالي وزیرستان کې د دغه اورپک ډلې محفوظ ځایونه له منځه یوسي. د امریکا او پاکستان اړیکې له هغه وروسته د کلکېچ سره مخامخ شوي کله چې د مې په دویمه نیټه د امریکا پوځ په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجو. د افغانستان په مرکز کابل کې د امریکا په سفارتخانه او د ناتو په هډکوارټر د تیرې حملې وروسته امریکا یو ځل بیا په پاکستان فشار زیات کړی چې د حقانی اورپک ډلې خلاف د پوځي عملیات پیل کړي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي وایي دوی داسې ثبوتونه لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقاني اورپک ډلې ته لارښوونې او مرستې ورکوي. اډمیرل مولن چې د پاکستان او امریکا د پوځي اړیکو په ښه کولو او یو شمېر دوه اړخیزه مسلو په هواري کې مهم رول لوبولی، د روانې میاشتې په پای کې به ریټایر کیږي چې د هغه له تګ سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اثر وغورځیږي چې له مخکې نه خرابې شوې دي.
قدر منوریدونکو، دا وا زمنګ همکارا فرخنده وزیر چې تاسو ته د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکی وړاندې کړل.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ډینګي وایرس یا ډینګي ماشی د چیچلو له امله د ډینګي بخار کیسونه رامنځته کیږي چې پکې د خیبر پښتونخوا په ځینې برخو کې هم دغه ډول رنځوران یا ناروغان مخې ته راغلي دي. خو د صحت چارواکي وایي چې دغه مرض یا دغه تبې د ټولو نه زیات مریضان په لاهور ښار کې دي او بیا په ټوله صوبه پنجاب کې دي. زمونږ خبریال فواد علی شاه په پیښور کې د ډینګي وایرس نه متاثره شوی ناروغانو د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې کړې دي او هغه سره یې په دغه لړ کې د هغه نظرونه راخستې دي او دا ریپورت یې برابر کړی. راځي چې په ګاډي وارو.
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د ډینګي وایرس نه متاثره شوي مریضانو شمیره د سلو نه سیوا شوي ده او د یوس د صوبې په ټولو غټو هسپتالونو کې د ډینګي تبې د علاج لپاره د سهولیاتو انتظام کوي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر ولی توینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې د ډینګي نه زیاتره هغه خلک متاثره شوي دي چا به چې په لاهور کې نوکری یا مزدوری کولا. اوش کل محمد عبد هم پاک کسانو کے دے سوک چڈینگی ماشی خوڑلی دی. محمد عبد اس ٹیر نہ جوڑا دے او دا پیخور پلیڈی ریڈنگ اسپتال کے پیو بیل کمرہ کے دیو مچردانے دلاندے پروت تے. هغه وای چې دا هغه په ټول بدن کې دردونه دي.
ډېر زیات ټمپریچر وي، تبه وي، بیا هغه سره باډي پین ډېر زیات وي، اډوکي ډېر زیات خوږیږي او مطلب اکثر بدن باندې خارخ هم وي او بس کمزورتیا ډېره زیاته وي. دغه د دې مین سمپټمز دي. اصل کې زه ډاکټر له یو دوه ځل لاړم نو هغوی تمام وي چې داسې ډینګي ټیسټ کوم، هغه ما ته وي چې فی الحال ویټ وکړه، یو دوه درجې د دې دو نظر پته نه لګي. نو ما ویټ وکړو خو بس هلته مې پوزیشن نور هم خرابېدو، طبیعت مې ډېر خرابېدو، نو بس بیا زه پېښور ته رالم.
د ډینګي تبې نه متاثره شوي خلکو کې سپینګری مشران هم دي. اووا یا کلنه زمین خان څوک چې د هنګو سره تعلق لري وای چې په کومه شپه د ماشی وچی چلو نو ډېر زیات تکلیف پې تیر شو.
موتا بچا دا ولگیا دا سے چالو شپاوا پی مندے زال موستوں سرم رو شروع یخنی مشروع شو دو سو یخنی شروع شو تو دیر پا باد وال شما و موتا دا تشو متیازو پرابلم دیرو ولی سا ما پا گردے کے کونہ ہو آگا تشو متیازو موست والے ما با لور سا ویل دو سا کورتا رنگ شا ما تشو متیازو دیری تینگی ما تا شرورا تا زدہ دی وکن زبار نشو ما تا زمرم سا غطا بوتم دی بیٹھوں تھا لہ رکھے مونا الٹا ہے وقت پہلا الٹی کے وینا نوا دویم الٹی کی وینا فیور وینا
دا پیخور دا لیڈی ریڈنگ اسپتال ویان جمیل شاہ وائی چی تروسا پورے دی دا ڈینگی دا یو درزن نزیاد کسانو علاج کڑے دے. هغه هم دا خبره کوي چې د ډینګي په مریضانو کې زیاتره د لاهور نه راغلي دي.
دې کې زیاتره مریضان چې کوم راغلي زه به دا ویم چې 50-60% هغه لاهور ته سکار په سیاست پسې ویزټ کړی دی نو هلته ناغي د غشوي دي چې افیکټ شوي دي او په خور ته راغلي نو هغه ته های گریډ فیور چې بیا کله شوی چې سخت ټمپریچر ورته شوی دی نو هغه سره چې بیا لارج تغییر راغلی دلته مو له ټیسټونه کړي هغه پازیټیو راغلی بیا هغه موږ علاج شروع کړی دی.
د ډینګي مرض نه ځان بچ کولو لپاره سه احتیاطي تدابیر پکار دي او د دې علاج څه دی جمیل شاه وای.
د دې علاج چې کوم دی سمپل پیناډال ګولې دي او کوم پیشنټ سیریس شي داغي آی جی جی کې پازیټیو راشي نو هغه لپاره بیا موږ انټي بایوټیک هغه ته استعمالو. بس کیسز کې موږ د دې بیا بلډ ترانسفیوژن هم کوو چې هغه کې فریش پلازما ورته لګي.
د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي وای چې د دې د صحت د لپاره کارکونکي نړیواله ادارې ورلد هیلث ارګنایزیشن ته هم د مرستې خواست کړي دي چې د مریضانو په وخت علاج وکړي شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
قدر منوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته هر ورځ نه ساعته په پښتو ژبه خبرونه لري. اوس ورځو یو بل رپورت ته. نړیواله ادارې آکسفیم خبرداري ورکړه ک د روانو سیلابونو په لړ کې د سیلاب ځپلو په وخت مرسته و نشو نو د صحت یو لوی مسله مخترات لشي او ګڼ شمیر خلک د بیلابیلو ناروغیو ښکار کېدې شي. په دې حق لا نور معلومات زمون همکارا امیر ملیحا امیرزاده په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې نړیوالې مرستندویا ادارې آکسفیم د روانو بارانونو او سیلابونو په لړ کې خبرداري ورکړې که چېرې خلکو ته زر صفا اوبه ورنکړل شوې او د څښاک اوبو د ویستلو سم نظام جوړ نشو نو په هیواد کې به د صحت سره تړلې یو سخته مسله مخې ته راشي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم کامی اداره NDMA وای که نړیوالې ټولنې په سمدستي توګه په دې لړ کې مرستې ورنکړې نو د 100,000 نه زیات مشران او 500,000 نه زیات ماشومان د ناروغیو د خطر سره مخامخ کېدای شي. هیواد کې په میلیونونو خلک په صفا ماحول کې ژوند نه کوي او د څښاک اوبو د ویستلو سم نظام نه لري. که دې ته سمه پاملرنه ونه شوه نو د څښاک اوبو سره تړلې او دغه شان یو شمېر سارې ناروغۍ مخې ته راتلی شي لکه هیزا، ډینګي تبه، ملیریا او زیړی. په پاکستان کې د آکسفیم مشره نیوا خان وای دا داسې د اندېښنې وړ حالات دي چې اوس هم ډېری خلک د تیر کال سیلابونو نه ندي رغېدلي او د نورو آفتونو د راتللو سره د حالاتو مقابله کولو لپاره د هغوی د برداشت حد په ختمېدو دی. خوراک، اوبه او سرپناه کې د
د کمی له کبله او د څخه اوبو بستلو سم نظام په نشتوالي کې ناروغیو سره د مقابله کولو لپاره د دوی طاقت هم کم شوی دی، او بیا معذوره ماشومان، ښځې او مشران د ناروغیو نه نور هم زیانمن کېدی شي. د رپورټونو تر مخه په 15.3 میلیون سیلاب ځپلو کې 2.5% ښځې دي، چې پکې د 1 لک نه زیاتې ښځې په ماشومانو نه جوړه دي. د آکسفیم مشره نیوا خان وایي دغه مسله په زیاتېدو ده او وخت په کمېدو دی، نو ځکه د ډونر هیوادونو نه غوښتنه کوي چې دغه کار تیز کړي او د ضرورت په وخت کې دی د پاکستان مرسته وکړي. د ادارې تر مخه د سیلابونو ولاړې اوبه په راتلونکي کې هغه ځای جوړېدلی شي چې ناروغي پکې وده کولی شي. په 2005 کال کې د زلزلې او بیا په 2010 کال کې په پاکستان کې د سیلابونو په وخت ورکړل شوې بشري مرستې دا ښکاره کوي چې اوبه او د ګنده اوبو د ویستلو سم نظام ژوندون بچ کوي او د ډېرو ناروغیو مخنیوی کولی شي. د یوې اندازې سره سم تقریبا 2.5 میلیون خلکو ته د صفا اوبو او د اوبو د ویستلو لپاره د سم نظام ضرورت دی، چې د یوې هفتې نه په کمه موده کې د آکسفیم ادارې او د هغوی ملګرو د روانو سیلابونو په ترڅ کې د ګڼ شمېر خلکو مرسته کړې.
د مليحا امیرزاده ریپورت مو واورید. قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې ورزو قبایلی سیمې ته په باجوړ او مهمند ایجنسی کې د نننا د پولیو خلاف تر ورځنۍ مهم شروع شوې ده، خو د صحت د محکمې چارواکي وایي د سیمې زیاتره برخو ته دوی رسایي نه لري، چې په کې د امنیت خراب حالات او پوزي عملیات هم شامل دي. بیا ځنې داسې ریپورتونه هم راځي چې په ځنې برخو کې خلکو د پول لو ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول نه هم انکار کړی دی. د هر ستا زمونږ خبريال شانواز ترکزی په دې ریپورت کې کتنه کړې ده.
په باجوړ ایجنسی او محمود ایجنسی کې د پولیو درې ورځنۍ مهم له نن نه پیلېږي، خو د پولیو پروګرام محمود ایجنسی د چارواکو په وینا دا سات هم هغوی ځینې ځایونو ته نشي ورتلی، او دا ځکه چې د بر محمود ایجنسی پر دغه ځایونو کې لا هم امنیت وضع ښه نه ده. د محمود ایجنسی فیلډ سپروایزینګ میډیکل افیسر ډاکټر وزیر خان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
پولیټیکل انتظامی مجلس خبره کړې ده چې کوم ځای کې فرض کا علادات نه نشول، یا مثلا د سپېټي ایریا شول، یا کوم شول زموږ دا ځینې، یا غنم شاه شول، یا سوران شول، دا ځینې زموږ مخ کې دي چې دې کې موږ راتېر کمپینونه نه دي کړی. پولیټیکل انتظامی او امر دا خبره کړې ده چې کوم ځای کې تاسو غواړئ موږ به تاسو ته تاسو یې زموږ د دوه کسانو ټیم یې ته موږ پولیو ټیم وایي، نو مطلب دا چې تاسو موږ سکیورټي وایي دوه کسان
ډاکټر وزیر خان نمو دا هم وپوښتل په کومو سیمو کې زنانه عمله د پولیو د ټیمونو حصه نه ده جوړه کړې شوې.
ځینې داسې ځایونه دي لکه مثال خبره د صافو شیدو، یا خوزي بیزی شیدو، یا مثلا دی چې امبار شو، دلته زموږ زنانه ستاپ نشته دي، او دلته زموږ ټول نارینه مطلب یو غټ او یو سدس یو کوټې غونډه کې ماشوم چې تقریبا د 200-300 کالو پورې، او هغه هم د هغه ځای د هغه لاسي چې هغه ته کورونه معلوم وي، هغه ورته کېږي او ماشومان وباسي او ټیم کمبینیشن دي.
او د باجوړ جنسی نه د پولیو د پروګرام یو چارواکی محمد شویب وویل عسکري قوتونو او قبایلی انتظامیه ټول ځایونه صفا ګرځولې دي، او د هغوی ټیمونه به هر ځای ته ورځي.
زموږ داسې ان اکسسبل ایریا نشته باجوړ کې، ټول اکسسبل ده.
په باجوړ جنسی کې په تیر مهم کې څومره اولس داسې وو چې خپل ماشومانو ته یې د پولیو د څاڅکو کولو انکار کړی وو.
تقریبا 600 تردل بیا ټول کور شو 100% ریفیوزل خوراجی ولی نه راځي، سایلنت ریفیوزل وی بیا موږ غا کور کوجی.
او همدغه شان په محمود ایجنسی کې داسې څومره اولس دي چې انکاریان دي. ډاکټر وزیر وویل
د ریفیوزل په اړه چې کوم خبره وو دا تقریبا ډیر لږ پاتې شو دي. مثال خبره وو چې یو اتیا کسان وي ټول ایجنسی کې چې هغه موږ ریفیوزل وو، هغه باندې پولیټیکل انتظامیه مطلب دا دی مختلف سایډونو نه ملکي نه، مطلب دا دی د ایم آر نه او د خپل سایډ نه مختلف سایډونو نه مطلب دا دی اپروچ کوي، نو هغه موږ تعداد مخکې چې په زرګونو کې یعنی کله به 12 کله 8 کله 25 نه هغه سره په اوسه یو اتیا او تاسو مطلب دا دی 15 یو تر اخره دی.
خو په محمود ایجنسی کې بیا هم دغه ماشومانو ته کوم چې د عسکري اپریشنونو لوجې یا خو بې کوره دي او یا د پولیو ټیمونه د هغوی کورونو ته نشي ورتلې، دا ساس کې به څنګه ورته اوس کول شي؟ ډاکټر وزیر خان بیا وویل
موږ ورته مطلب دا دی چې موږ نشو لیدلی، نو هغې ته موږ په خپل خپل باډر باندې خلک کښېنولی دي، انشاءالله تعالی چې کوم دغه ماشومان دي چې تلته زموږ ټیمونه نشي تللی او که تللی شي خو چې دغه ځای نه کوم ماشومان ان اوت کېږي دغه ایریاګانو نه یا سپېشي د جنسۍ نه نو هغه به مونږ په ډسانډس پوینټ باندې یعنې هغه به وکسینیټ کوو.
په باجوړ ایجنسۍ کې د پولیو پروګرام د چارواکو په وینا دا ځل 2,00,000 او 55,000 ماشومان او په محمود ایجنسۍ کې 1,06,000 ماشومان هدف ایښودلی شوی دی چاته به چې د پولیو څاڅکي ورکولی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ری مشال ریډیو تاسو خپل ریډیو دا زکه خو تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه نه ساته خبرونه لري او دغه خبرونه تاسو د پیښور په وخت د سهار د 9 بجو نه ته مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي. قدر من اوریدونکو دا وخت په پیښور کې د غرمې 1:30 بجې شوې ده. زمون همکار مجید بابر سټوډیو ته را رسیدلې ده نو ورزو چیلنج او تازه خبرونه ته واورو.
د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د یوې ښځې او ماشوم په شمول اته کسان وژل شوی دي. په نیویارک کې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ملاقات شوی دی. ملګرو ملتونو د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مالی مرستو اپیل کړی دی. په نیپال او هند کې د 6.9 کچې زلزله کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې ناټو ویلي دي چې پرون په بیلابیلو پیښو کې د 2-3 پوځیان وژل شوي دي. په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح ضد 6 کسان پوځیانو وژل دي.
خوږو اوریدونکو دا او مجید بابر چې تاسو ته تازه او لاند خبرونه وړاندې کړل ورزو د خبرونې باقی برخه ته د کورنیو ورځپاڼو مهمو لیکنو ته په اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر کتنه کړې ده او مهم ټکي یې تراون کړې دي. راځي چې په ګاډي وارو
نن مقامی ورځپاڼه خپلو اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پنجاب او لاهور کې د ډینګي تبي خورېدو له امله اولس کې سخت یره او ترخه خور شوې ده او د سرکاري اسپیټالونو سره سره پرایویټ اسپیټالونه هم د ډینګي تبي د مریضانو نه ډک پراته دي او دغه رنګ دا د ملک نور صوبو ته هم خورېدل شروع شوې دي. ادارې لیکي چې یو پلو د زراعت سیکرټري ریټایرډ عارف ندیم سنو سره خبرو کې ویلي دي چې خوښ شپږ زراعت د ډینګي تبي ځان خشوی دي خپل کورونو ته واپس تللی دي. ولې بل خو د سریلانکا نه د ډاکټرانو راغلي ډلوای چې پاکستان کې میډیا د ډینګي په حق لا زیاته یره ترخه خوره کړی ده. د هغوی وینا ده چې سریلانکا کې د ډینګي حمله د پاکستان نه سوچوند سیوا وا خو د هغه ځای میډیا دا مسله داسې نو وړاندې کړي لکه څنګه چې پاکستانی میډیا وړاندې کوي. ادارې لیکي چې په دې موجوده حالاتو کې ضرورت دې خبره ده چې په حکومتي سطح باندې د کوټلي ګامونو اعلان وکړي شي او پدی مسله باندې قابو ومندشي او د دې سره سره میډیا هم پدی لړکي خپل غور کردار ولوبوي. د پیښور نخبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخانوتی ویلي دي چې اختلاف رائے د جمهوریت خایست دی او د قانون او ان تر لاندې او په یو پر امن طریقه د هزارې صوبو غختل د هغې ځای د اولس بنیادی حق دی او د اولس زیات شمیره هزارې صوبو غواړي او دوی د اولس د دې رائے احترام کوي. ادارې لیکي چې د امیر حیدرخان اوتی خبره په خپل ځای ډیره خدا خو دا وخت نه لري چې بې د څه ضرورت د صوبو تقسیم وکړي شي او وړې وړې صوبې جوړې کړي شي. ادارې لیکي چې خبر دا وی چې اجتماعي سوچ خپل کړي شي او دا رنګ د خیبر پښتونخوا سیاسي مشروالي په اجتماعي توګه په دې مسله غور وکړي او د جاج اغستون وروسته د دې د حمایت او مخالفت فیصله وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل دویم ادارې کې لیکي چې د چترال سرحدي علاقه ارسون کې افغان شرخو خو د علاقې زینه د ماشومان اسکول وسوځولو او بیا وتختیدل. ادارې لیکي چې د دې پیښې نرستو د ځخکاري چې د پولي هغه اړخته ناتو فورسز او افغان نېشنل آرمي په خپل دنده کې ناکامه شوې دي. بلخو د پاکستان پوسټ سرلخر جنرال اشپاک پرویسکیانی د چترال د ټولو سرحدي علاقو تفصيلي فضائي دوره کړی و او دغه رستو تموا چې د چترال د سرحدي علاقو تحفظ به باوري شي خو لداسې امید لا تر اوسه په نظر را نغې. اداریه اخیره کې لیکي کچری حکومت بندوبستی علاقوں کے لخکرون جوڑولی شی او د امن کمیټو غړو ته وسله ورکولی شی نو په سرحدی علاقوں کې ولی نشی کولی. موږ د پوز پاملرنه دی اړخته راګرځول غواړو. کچری پوزی مشروالی دی مت کې ګامونه پورته کړی. هیڅ ګران نه ده چې د دوی ملګرتیا لپاره به اولس په یو لوی شمیر کې راشي.
قدر من اوریدونکو دا او د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر چې د بیلابیلو کورنۍ او ورځپاڼو د مهمو لیکنو غټکی تاسو ته وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعته خبرونه لري. دا خبرونه تاسو د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي. مشال ریډیو خپل یو ویب پاڼه هم لري. قدر منوریدونکو او کوڅوک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د دغه ویب پاڼې انټرنیټي پته دا www.mashalradio.com. دغه ویب پاڼه باندې تاسو د مشال ریډیو رواني یا ژوندۍ خبرونه هم اوریدلی شئ. د تیر څومره وخت نه چې مشال جوړ شوی دی او څومره خبرونه دي هغه هم په بیلابیل تاریخ باندې تاسو اوریدلی شئ. د هغه تر څنګه تاسو په لیکلې بڼه باندې ډیر معلوماتي رپورټونه معلوماتي خبرونه د هغه تر څنګه کلتوري ویډیوګانې رپورټونه او نور دغه ډول ډیر خولي خولي تصویرونه تاسو کتلی شئ او دغه ویب پاڼې ته ورتللی شئ.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو کتنه وړاندې کوي چې زمونږ همکار ملیحا امیرزاده د بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو نه راخستې دي. راځئ چې د ملیحا امیرزاده په غږ کې واورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی د ناروې په سرخار اوسلو کې د ترهګرۍ برید وروسته په دعایه دستوره کې د هیواد وزیر اعظم جنس سټولټنبرګ د برید کوونکي د نوم نه علاوه د ښکار شوي ټولو اوه اویا خلکو نومونه واخیستل. لیکواله مارګریټ والسټروم لیکي د هغې په فکر دا د یو هوښیار سیاسي مشر یوه پوهه پالیسي ده چې غواړي باید د پیښې په لړ کې ښکار شوي خلک یاد کړل شي نه چې وژونکي. لیکواله لیکي د دې سره ترهګر ته د شهید درجه د ورکولو مخنیوی کیږي خو بیا ورسره تړلې یو خطر هم موجود. دغه شان برید کوونکي هغه سخت دریزه او جنونی خلک وي چې د بل چا نظریه نه مني او فکر کوي چې یوازې د هغه سوچ او فکر سم دی. لیکوال لیکي د دې جنونی سوچ ته مخنیوي لپاره د جمهوري روایتونو ضرورت وي چې تر مخه دا ګڼل کیږي ګینی ټولې ټولنې آزاد دي او ورکه اقلیت ته د خپل قومي او مذهبي ازادي اجازه وي. د دې سره به دا وکړل شي چې بیلابیلو نظریو ته ځای ورکړل شي او د یو بل د فکر احترام وکړل شي. د لیکوال په خبره دا وخت په ټولو مذهبونو او نظریو کې تر ټولو مهمه جګړه د سخت دریزه او جنونیت پر ضد ده. لیکوال پوښتنه کوي تاسو به د یو سخت دریزه علاج څنګه کوي او په جواب کې لیکي هغه ته هغه سمه ورکوي کوم چې هغه غواړي او هغه شی دی د هغه تسلیمول یا منل. د جنونیت حل لیکواله جمهوریت تعلیم او معلومات خي او زیاتوي ګڼ کلتوري سټولنه جنونی خلک نه پیدا کوي او د دې امکان زیاتوي چې د خپل غلطي منلو سره موږ د خپل جنونیت علاج وکړو. بلخوا په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکواله عائشه صدیقه لیکي په دې ورځو کې یو نوې بیانیه مخې ته راغلي چې په ملک کې ټولې جهادي ډلې روا ګرځوي. دغه بیانیه د دې ډلو د جغرافیې او نظریې نه پرته دوی ټول یو ځای کوي. د دوی فلاحي کارونه د ریاست لپاره ضروري ګرځوي او ټولنه د سیکولر کولو لپاره مهم جز ګڼي. لیکوال لیکي د دې نوې بیانیه تر مخه داسې ګڼل کیږي چې جهادي ډلې به د ریاست قانون سره په خپل خوښه ومني. لیکوال دا د خاپیرو یوه کیسه ګڼي او وایي دا د جهادي ډلو په پراختیا سترګې پټول دي. عائشه صدیقه لیکي دا په پاکستانی او افغان ټولنه د دې جهادي ډلو او د هغوی سره د تړلې اندېښنو جوابونه نه بیانوي. لیکواله دا یوه ناسمه بیانیه بولي ځکه چې د دې جهادي ډلو د خیر ښېګڼې کارونه د دې لپاره نه دي چې دغه خلک ورو ورو په ټولنه کې ورګډ کړي بلکې مقصد یې دا دی چې د ټولنې سره دې پرې رابطه وساتل شي. لیکواله لیکي د خیر ښېګڼې کارونه د ریاست او غیر ریاستي ډلو ترمنځ تعلقات ساتلو لپاره یوه مهمه لاره ده. یوې خوا ته ریاست د دغه جهادي ډلو د خیر ښېګڼې کار ته د کتلو سره د دوی موجودیت روا ګرځوي نو بل خوا ته دغه ډلې بیا د ریاست سره په یو داسې تعلق کې تړلې دي چې پر ریاست تکیه کوي. عائشه صدیقه وړاندې لیکي په دغه نوې بیانیه کې مسلې موجود دي چې داسې ګڼي د جهادي ډلو ناکامي به هغه وخت وي چې کله یاغیان د ریاست په فیصلو کې شامل شي. د دې نه علاوه بیانیه دغه غواړي چې خلک د یاغیتوب او د دې ډلو د جهاد مقصد هیر کړي. لیکوال لیکي دغه جهادي ډلې د جګړې نه لرې ساتل په یو ټولنیز سیاسي فضا کې یو ګران کار شي چې اقلیت ته د ازادي ورکولو حوصله پکې نه ورکړل کیږي.
قدر من اوریدونکو دا و ملیحا امیرزاده چې تاسو ته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې او د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د مقالو مهم ټکي دراوړل. په دغه دواړو مقالو کې په جنونیت، په سخت دریځۍ او انتها پسندۍ باندې دغه موضوع باندې لیکل شو او تاسو ته مهم ټکي زمونږ همکارې ملیحا امیرزاده وړاندې کړل.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
قدر منوریدونکو، څنګه چې وخت په وخت تاسو خولي اعلانونو کې اوري چې مشال ریډیو تاسو د زړونو غږ دی، د مینې او رڼا زیره دی، او تاسو سره د نږدې نه نږدې خپل تعلق ساتلو لپاره هڅه کوي، همدغه ډول دغه انټرنیټي پته چې څنګه تاسو په دې اعلان کې واوریدله، دغه باندې هم تاسو په خپل کمپیوټر باندې د انټرنیټ تلارې د مشال ویب پاڼې ته تللی شئ. خو د دې تر څنګ تاسو ته دا هم وایم چې مشال ریډیو اوس یو نوی سلسله شروع کړې ده چې د خپل موبایل ټلیفون د لارې تاسو هم په دغه انټرنیټي پته یعنی www.mashalradio.com باندې د خپل موبایل ټلیفون د لارې دغه پاڼه کتلی شئ. د اغه په لیکلې باندې چې څومره معلومات یې غټول تاسو په خپل ټلیفون هم کتلی شئ. او اوس ورزو افغانستان ته. د افغانستان د صحت سرپرست وزیر سوریا دلیل په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې په جلال آباد کې بعد مخدره موادو د مخنیوي د روغتون د جوړېدو ترڅنګ شپږو کلینیکونو ته ودانۍ هم جوړوي. په دې حق لا د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د روغتیایي چارو وزیر سوریا دلیل جلال آباد ته په یو لنډمهاله سفر کې د پولیو ناروغۍ په ضد د واکسین د ساسکو د تطبیق توصیه د ننګرهار د مرستیال والی محمد انیب ګردیوال سره په یو غټ خبری کنفرانس کې وکړه. نوموړي وویل
نړیواله ټولنه د ګوزن د ناروغۍ د ویروس د ورسته پاتې بقایاو په لمنځه وړلو کې ژمن دي، تر څو چې دغه ویروس په ټوله نړۍ کې لمنځه لاړ نشي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال د روغتیایي چارو له وزیر وغوښتل چې د ننګرهار ولایت مرکزی روغتون دی په تجهیزاتو او اسانتیاو سنبال کړي.
په دقیق په سطح باندې دلته ژبخانه ده، ضرور دی چې امارای پوری او سیټی سکن پوری باید دغه ټول وسایل موږ ته ولرو، ځکه زمونږ ټول مریضان یا پاکستان ته روان دي یا هندستان ته روان دي. تاسو یقین وکړئ چې کوم اندازه را سره ده، روز مره په پسلاو کسان پاکستان ته د علاج لپاره زمونږ روان خو دی وکړي چې دغه مشکل زمونږ حل شي او هدف پوری دلته هغه د معایناتو امکانات په صحیح شکل باندې کوم تجهیزات او وسایل طبي چې ضرورت دی هغه موږ ته پېښ.
سوریا دلیل هم دا منی چې د ننګرهار مرکزی روغتون دی ډیره اسانتیاوی ولري.
ننګرهار واجد شرایط داشتن یک شفاخانه حوزوی است، من رایتان کاملا موافق هستم.
زله دی خبر سره موافقه لرم چې په ننګرهار کې یو مجهز روغتون ته اړتیا شته. دا د خلکو ضرورت دی او دا د ختیځي حوزې ضرورت دی. دا داسې یو ځای دی چې اکثر افغانان لدی لارې څخه تیریږي. زه به کوشش وکم چې د دې اړتیاو د پوره کولو په خاطر مالی مرستې جلب کړم.
د جهت تمویل منابع
د زیاتوی چې په جلال آباد کې د پاکستان په مرسته د ګردو د روغتون تعمیراتي چاري د بشپړېدو په حال کې دي.
معلومات لکه ما درې شفاخانه ګرده در ننګرهار.
زه چې کوم معلومات لرم په ننګرهار کې د ګردو د روغتون تعمیراتي چاري تر 90% پورې تر سره شوی او ما چې د پاکستان له سفیر سره په دې اړه خبرې کړې وي هغوی وعده را کړې وه چې د دسمبر تر پای پورې به د روغتون تعمیراتي چارې بشپړې شي. د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د ګردو دا روغتون به په نړیوالو معیارونو برابر وي، ځکه چې په ټول افغانستان کې د ګردو دا لومړنی روغتون دی.
یګانه شفاخانه د سات افغانستان کې برای ګرده خود داشتیم امین
افغانان خود دی. زیاتوي چې په ننګرهار کې د مخدره موادو د مخنیوي د یو تعمیر نقشه یې تیاره کړې او د جلال آباد ښار کې به هغه شپږ کلینیکونو ته ودانۍ هم جوړوي چې تر اوسه پورې د کرایا په ودانیو کې ځای په ځای دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو پنځه لکه زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د ازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره، تسامح سره کار والی، او د زنګ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي اونیس پروګرام کې به د الازهر پوهنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار لس نیمې بجې او هر شنبه مازیګر درې نیمې بجې د مشال رادیو لالارې اوریدلای شئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. اوس وخت را رسیدلې ده د مشال مرکا. په دې پروګرام کې تاسو ته زمونږ همکاران هر هفته د پښتني ټولنې د مهمو شخصیتاتو سره خبرې اترې دراوروي. نن د پاره زمونږ خبريال د اسلام آباد نه ریاض مشاخیل د سېنېټر صالح شاه سره خبرې اترې کړې دي. نو راځي چې غوښ شو د مشال مرکې ته.
اوریدونکو، نن زمونږ پروگرام کې د سویلی وزیرستان د قبایلی سیمې نه سېنېټر مولانا صالح شاه زمونږ میلمه دي. د هغوی سره به د هغه په ژوند او سیاسي هلو ځلو خبرې کوو. سېنېټر صاحب، د ټولو نه اول خو راته تاسو د خپل ابتدایي ژوند او تعلیم په اړه ووایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ریاض صاحب، زما نوم محمد صالح شاه، د جنوبی وزیرستان تحصیل تیارز اوسېدونکی یم. زما خپل د والد صاحب په حیات کې چې هغه حیات دادا تقریبا اویا اتیا کاله کېږي. زمونږ معمول دا دی، سره نور هم مسودو کورونه دي چې په ژمي کې مونږ راشو ټانک ته، ډی خان ته، او ګرمۍ سیزن مونږ په وزیرستان کې ترو. زما خپل کور په وزیرستان کې په تحصیل تیار ځای کې دی، خیسور ورته وایي. د ژمي په موسم کې زه په مرتضی کې اوسم. مرتضی یو کلی دی د ګومل، یو لوی علاقه ده. د ګومل علاقې کې دا یو کلی دی مرتضی. په هغه کې زما پیدایش شوی دی. په 1955 کې زما پیدایش شوی دی. مډل پورې ما هلته تعلیم حاصل کړی دی. هغې نه وروسته زه دینی ادارو ته راغلی یم. ما فراغت شوی دی دارالعلوم حقانیه کوټه خټک نه په 1980 کې.
سیاست ته کله راغلی؟
ریاض صاحب، چې کله زه فارغ شوم، نو چونکه زما والد صاحب د خپل قوم کې په هغه علاقه کې دا زما ټول خپل خپلوان دي، یو ډېر بېداغه زندگی تېره کړې وه او ډېر ښه عالم فاضل او متقی پرهیزګار شخصیت و. چې زه د هغه ځای ته نه یم رسېدلی او نه رسېدلی شم. نو د والد صاحب په سوري لاندې کې ما ژوند تېر کړو. د والد صاحب په حیات کې د فراغت نه بعد ما هلته یو درلوم یو اداره خلاصه کړه په مرتضی کې. دا درې سوه طالبان هلته په وزیرستان کې مې د هغوی دپاره بندوبست کړی. نو بیا زه د خپل دارالعلوم په خدمت کې اخته شومه. تقریبا اتلس کاله مسلسل د دارالعلوم خدمات ما کول او پکې درس به ما کول. پنځه شپږ پیریډونه ما اټن کول. دې سره سره ما د سیاسي امورو د جمعیت علماء اسلام سره زما وابستګي وه. رفته رفته په سن 93 کې چې هلته بالغ ریادي وټ عام شوی نو په قبایلو کې، نو زه رالم په یو سوچ کې رالم چې یاره خدا د ملک ووټ دی او دا نورو مخلوق د ووټ د حق نه محرومه شوي دي، نو دا به تر کومه پورې به د ملک ووټ کې مونږ په چکر کې راځو. نو ما د ملک سیستم خلاف یو تحریک شروع کړو چې دا په ټول قبایلو کې اول زه ما چې زه په خپله ملک نوم، پلار مې خاندان کې ملک نوم، او د ملک سیستم خلاف چې یاره دا ووټ دی عام شي د ملک نه دی ووټ لاړ شي عوامو ته. نو ما په 1993 کې الیکشن وکړو، یو طرف ته هلته خو د ملکان ووټ په خرڅېدل، یو یو ووټ په 50,000, 80,000, 50,000, 60,000 داسې کې به ووټ خرڅېدو. نو په هغه وخت کې ما چې مقابله وه د سرټر سخی جان مرحوم چې اوس وفات شوی دی، د هغه وراره اوس هم جمدی دی عبدالکیوم خان، د هغه سره زما 1-to-1 مقابله وه. نو چونکه هغه مالدار یو، هغه سره پیسہ زیات او ما سره پیسہ رو، ما په خپل تعلقات باندې دا ووټ را وختو. نو دوه پولیس سټیشنونو ما ته یاد یالتا چې یو په وانه کې وو، یو په سروې کې کې وو. نو یو تحصیل کې ما وګټله، د بل تحصیل کې پیسې زیاتې مسعود ایریا کې د پیسو په وجه باندې دا ووټ ما نه زیات شو. دا د 1993 پوزیشنو، هغه نه بعد چې 1996 الیکشن ما بیا کولو، نو بالغ دی دا هغه رالو فاروق احمد لغاری صاحب هغه اعلان وکړو د بالغ را دی، نو ووټ عام شو. بل بیا په سیاست کې راولو، تقریبا 4,000 ما الیکشن کړی دی. نو د 5م ځل د سینټ الیکشن کې زه کامیاب شوم.
سینیټر صاحب، تاسو د سینټ کردار ته په موجوده حالاتو کې څنګه ګورئ؟ د قبایلي سیمو لپاره آیا تاسو د غینې مطمئن یاست چې کم کردار د نور ملک لپاره ادا کولی شي، هغه د قبایلي سیمو د خلکو لپاره هم ادا کیږي؟
ریاض خان، اول خو دا کم نظام چې دلته دی زمونږ په پاکستان کې، د پارلماني نظام دا یو بے سود نظام دی، د ملک مفاد کې ډیر کم چلیږي. اکتوبر کې زه ترکی ته تللی وم، هلته یو ایم ایل اے موږ ته پروګرام کړی وو، دعوت یې کړی وو. نو د شپې 10:30 د وو چې زه ځم، مې چرته ځم، زمونږ اجلاس شروع دی. خیر بهرحال خو ډېر اوږد تفصیل دی. نو هغه وو چې دلته زمونږ د ډیولپمنټ نشته، د پارلیمنټرین په ذمه باندې دا نشته چې دا روډ دی او دا بجلی دی او دا پلانکې دی، دا پلانکې دا نشته، بلکې صرف آئین جوړول دی. نو دو چې منګه پدری کاره کې 15,000 بیلونه پاس کړی دي. دلته خو مصیبت دا دی چې دلته تراشه به حیثیت ایم ان ای سرټر راشي، نو ته به دا کوشش کوي چې دا ګلې او دا روډ او دا بجلی او دا اوبه او پلانکې او بل دا ترانسفر دا دارا ولا دا مر په دې غبر کې به ته داخلو ورځای کې. الته چې بیل پاس کیږي په پارلیمنت کې، که په نېشنل اسمبلی کې وي او که په سینټ اسمبلی کې، بیل ته څوک توجه نه ورکوي. یار دا کم بیل رالو بس نو د یس خبره ده، د یو طرف نه آواز راشي، د اقتدار طرف نه یس، بل طرف نه آواز په ورځي نو. یس ولته دا پته لګي چې څه شي باندې زه یس کوم، او نو ولته دا پته لګي چې زه نو په څه باندې کوم. ځکه په بل باندې هغه سا کلاس کړی نه، زما د نېشنل اسمبلی پوزیشن هم دا دی، زما د سینټ پوزیشن ایوانې بالا دا هم دا پوزیشن دی چې په آئینی دفاتو باندې د دوی نظر نه وي.
داسې اوسنی حالاتو کې د اپوزیشن کردار ته تاسو څنګه ګورئ چې آیا هغه خپل کردار په خطر کې سره ادا کوي کنه؟
اپوزیشن کردار دا دی چې ریاست صاحب چې دا ټول پارلیمنټرین دا د هرې کرسي خوان څکل دي، دا اپوزیشن هم او دا اقتدار هم. دا اپوزیشن واه صرف په دې مقصد په دې کې کوشش کوي چې یاره موږ دا موجوده اقتدار لري کو، دا اقتدار ته زور شم او دې په اپوزیشن کې کوم، بس دا مقصد دی. او زه به بیا دا وکم دا او کوم، دا ټول تجربه کړی دي، دا ټول سیاسي پارټیانه تجربه شوی دي. زه خپل مایوس یم د پارلیمنت، ا په دې باندې مایوس یم چې کوم دلته لوی لوی پارټیانه دي، نو هغه راغلي دي په اقتدار، راغلي دي او په اپوزیشن کې راغلي نه. یې په اپوزیشن کې هغه کردار ادا کړی دي چې کوم د جمهوریت روایت دي، او نه په اقتدار کې هغه کردار ادا کړی دی چې هغه د جمهوریت روایت دي. د جمهوریت روایت خیال نشته پکې، بس د تلې سر درنولو ته کوشش دي. یاره خدما تل درنه شي په اقتدار کې راشي، بس ته کتوري او کسبینو چې په اقتدار کې راشي، بس تا ولا بمرلش.
تیر ورځو کې سینیټر صاحب یو بل پاس شوی دی چې دا غي تر مخه قبایلی سیمو کې خلکو د کم دینو، مطلب غي تر پولیټیکل پارټیز ایک په سیاسي هر ځلو کې غي ته اجازه ورکړل شوی، جلسې جلوسونه بکې. دا غي تر څنګه نور چې کم په اف سی آر کې کمې دفعه وی جلا کوي، کس جرمو کو دا غي خاندان هر څوک بنوري شو، غي هم سر نرمي راوسته شوی. د خو غي کې ځنه داسې شکونه هم شته چې لکه یو کس په هر څه تور کې سکیورټی جن سوچت کو، نو غي سر بیا د اختیار شته چې خپل ګوان په پیش کې او هغه لکه هر قسمه سزا ورکړه، هغه به باری گوانو پیش کولو ته ضرورت نشته. دغه بل ته په مجموعی توګه تاسو څنګه ګورئ؟ دا د عوامو د قبایلی عوامو په حق کې دی کنه خلاف دی؟
د دې کې ریاست دوه امور دی. یو امر، یو خبر دا ده چې پالتی ایکٹ ته اجازه ورکړی شو دی. زه دا وایم چې پالتی ایکټ ته اجازه ورکړو شو ځکه اوس پورې به داخل ګداوی چې دا د قبایلو نه چې راځي د علما دا ځکه راځي چې هلته دوی ته ازادي ده مونږ ته ازادي نشته. پلان کوي د مونږ چې دا ګز او میدان دې وګوري دا نورې پالتیانې دې وګوري چې یاره قبایل کې ته دا کولی شي لکه دا دلته په اسلام آباد کې چې تا شروع کړي دي قبایل تر یو وخت پورې خو دا پالتیانې هلته ګرانه ده چې دوی دا کردار ادا کړي یا کوم دلته شروع دي. نو آزادی خو حق د انسانیت دی نو پکار ده چې ټول پالتیان ته اجازت ملاو شي هلته چې کوم اکثریتی پالتی اکثریتی کینډیډیټ امیدوار راشي نو هغه به دا حق جوړیږي. نه دا چې زه وایم چې دا د خالی ما دپاره یا زما د پالتۍ دپاره استعمال شي بلکې چې کیدای شي داسې وي یو پالتۍ سیاسي پالتۍ داسې یو ورکر وي یو داسې کینډیډیټ وي چې هغه د کوم خدمت په احسن طریقې سره کولی شي نو هغه دې راشي. زه دې نه او دوه خبره دا ده چې کوم د ایف سی آر کې دا ترامیم دوی کړي دي چې یاره بوډا به نه شي نیولی ښځه به نه شي نیولی او خاندان به نه شي رانیولی. دا روغه خبره ده کنه. مخ چې په عذابو ډېره په عذابو یو سړی به د عربستان را روانو د خلیج ممالکو نه به را روانو په چوټۍ باندې درې کاله پنځه کاله به هلته سفر کړی و. دلته به چې رول دی هغه په خاندان کې نه بلکې د هغه په قوم کې به چا بد کړي وو نو هغه غریب به دلته ایف سی آر ماتخت ایسار وو په جیل کې به پروت وو. د هغه به ویزا کله ختمه شوه کله به پاسپورټ ختم شو کله به چوټیانې په دې جیل کې ختم شوې. نو اوس چې په ایف سی آر کې دا ترمیم رالو چې د مجرم په سر باندې خاندان نشي نیولی نو دا ښه وشو کنه. د یو په ګناه باندې بل بے گناہ نہیں ہوئے دا خوب بات کر دی.
ٹھیک سنیٹر صاحب لگ بندہ گرا تھا قبائلی سیمو دا کم چی دل دے گا تعلیم اور دا صحت کم مسئلی دی پاگے باندھے رانا ہوا چی
فارسی کی شعر دی وی سنگ اول چون حد میں مار کج تا سوریا میں رسد دیوار کج زما دا ملک پالیسی دا اول ورزنا غلط روانہ دا پا مامندو کیوں پا چار صدا کی پا دیر کیو باجوڑ کی اولاد سواد من دوار یہ اسے سیٹ سم دے آلتا ایف سی آر دے اور دلتا سیٹل ایریا دا نو دا پس دا قبائل دا پارا دوی دا والی برجنا پالیسی دا جوڑا کڑی دا چی دا پا قبائل پس ماندہ پاتیش دا غیب پا بدل کی پولیٹیکل ایجنٹ ورک نو پولیٹیکل ایجنٹ خپل مرمانی کا والا چی کم ملک کا و کم مشر دا دا پا مفاد کی او دا تا بی جاسوسی کا والا دا کم خپی بیور ترا ایستلی او دا کم نکائس پی را مخی کا والا دا کم کمزورتی دا دا با خپل سٹیٹمنٹ ہو پا غا بانی با دا دوی ہولڈ ہو پا کم ماندے اگ ملک تا با دا سکول ورکولو اگا تا با دا اسپتال ورکولو اگا تا با دا مراعت ورکولو نو کب او پاگی سکولونی که با نبا پا اسپتال کی علاج مالی جا که دلا او نبا پا سکولونی که تعلیم ہو نو حالی دا ہو چی دا وزیرتان با یوڑ پر دا قبائل تو دا پاس مندگی شکار ووس منگ دا ہو چی قبائل کی دا خپل چی کم ہیلت ایجوکیشن دا تعلیم دا یا علاج معالجی دی یا نور چکم ترکیتی امور دی دا دی پا خپل خپو بانده او دریگی لیکن بدکسمتی دا چی منگ دا پریشنونو دا لاسن در پا داریو تر او سپر یا خدا مسئلہ حل شوی نده دا گناه بازه منگ چرتا که خدای معافق نده تو با من چرتا خدای کبولا
هم دا طرف ترازو سنجر سی تاسو دا پریشنونو او دا ترحگره دا خلاف کاروائی زگارو کو سه گوره تاسو چی آیا دا کم اپریشن روان ده کم خلق پکی بیکوره شوی و دا اغی دا واپسه یا دا اپریشن تر او سپر سه اهداف اغا ترلاسه شوی دی
ریاسب دا دشتگرده خلاف یا دا دشتگرده دا ایجنده پا مطابق زما یو نظر دی یو سوش زلرم زای دا وزیرستان روان سه تر باجوڑه پوری چه دا ارمی اپریشنونو شروع شوی دی نو زا دنیا نا دا پختنه کول غوارم دا زما حق دی تان هم دا پختنه کنیشم دبل چنه هم کنیشم چه دوی کله د وزیرستان ته با جوړ پر دوی د اپریشنونو شروع کړی دي د شتګردی زیاته شوی دی او که کم شوی دی بس دا زما سوال دی که د شتګردی کم شوی وي د شتګردی روکتام شوی وي خو نور اعلی نور خبره ده او که د شتګردی زیاته شوی نو اپریشن دا د مسایلو حل نه دی او که په دغ لیول باندې لکه دوی چې کوم ما سره ظلم شروع کړی دی زما فریاد نه اروي زما جړه نشته ده بس تور سپین فرق مې کوي چې دا ممندې دی دا بجوړې دی او دا مسعود دی او دا وزیر دی رانسه په اسلام آباد کې مې ځای نشته پنجاب کې مې ځای نشته په سند کې مې ځای نشته ته د ممندو یې ته د بجوړې یې ته وزیرستان یې ته د میرامشاه یې ته پلانکی ته پلانکی د انساني اقدار د دوی سره هیڅ خیال نشته بس د قبایل توپ ټپه چې په چا لګېدلي هغه دهشتګرد دی که دا د دوی رویه وي نو دا د دهشتګردۍ د فروغ دپاره دوی اخته دي دهشتګردۍ روکتام دوی نشي کولی.
اخري پوښتنې لرزو مولوي صاحب دا کم چې اوس دا نوي انتخابي فهرستونه جوړېږي سویلي وزیرستان اکثر خلک چې کوم دي نو هغه آی ډي پیز دي یو ځای بل ځای هغې دا وخت ژوند کوي کم چې بیا وروستو وسایل تقسیمېږي یا کم چې ترقیاتي پیسې ځي وزیرانو ته او خلکو ته نو هغه د دغه ووټر لیست په بنیاد باندې زی د سویلی وزیرستان نه خلک ټول وتی دي. نو یو غلطه ده وای چې آیا دغه خلکو اندراج څنګه دغه ډیو شمیر خلک هغه پاتې شي د اندراج نه؟ نو هغه د بر تاسو حکومت ته سوای چې ست طریقو کې چې د خلکو اندراج یقیني شي، او دوی مدا چې دغه خبر وشي ته کم اندراج شي نو بیا دغه ترقیاتی مسلې هغه به نه حل کیږي. نو دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
ریا صاحب دا ډیره ښه پوښتنه وکړه، زه په دې کې ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. په دې بنیاد باندې منگا میٹنگ راغوختو پټان کې د ټول مسعود کوم منگ مسعود درې مسعود کوم درې مسعود ورته وایي د درې مسعود کوم میٹنگ منگ راغوختو پټان کې هغه ته پورا تفصیلی بریفنگ ورکړی شوی دی چې تاسو خپل خپل خاندانونه خپل خپل اقربا او رشتہ دار دا کا په کوټه کې وي، دا کا په وزیرستان کې وي، دا کا په امشا کې وي، دا کا په خور کې، دوی سره تاسو رابطه وساتي. 20 تاریخ پر تاسو منگتا دا 15 امور راولېږي، او دا تاسو دا مشال ویډیو په وساتت سره د خپل کوم ته دا تفصیل ارول غواړم چې دا دوی خپل غور سره واري. 20 تاریخ ته دوی ټانک تر ورسی هغه الته دا ووټ اندراج شروع دي، من که سن الته ناست دا چې یو ساده کاغذ باندې خپل نوم او د پلار نوم د شناختی کارت نمبر تاریخ پیدایش او دا چې ما په شناختی کارت کې دستخط شوه دی یا ما ګوته لګولې ده، دا 15 امور دي دوی الته راولېږي ټانک ته. دا کدا کراچی کسانی، کدا د دوبی کسانی، کدا د سعودیاوی، او کدا دلته د ما د پاکستان د په کونه کونه کې تقسیم شوی دی. دا کسان دی تر 20 تاریخ پورې د دې میاشتې شلم تاریخ پورې دوی دا راولېږي، هلته اندراج شروع دی. اما دا چې زما وو ډېر تبا ختم شوی دی دا ځل کې زما د ساوت وزیرستان خصوصا زما د مسعود قوم وو اب بالکل کنډم شوی دی، او سراسر زیاتې را سره کړی دی او ډېر زیاتې را سره شوی دی.
ډېره مننه سینیټر صالح شاه صاحب، مشال ریډیو زړه ټیم ورکولو.
ډېره مهرباني، خدای مو خوشاله وساتو. خدای مو زړه
که پښتو وایې مشال ریڈیو وارڈ.